سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږه کلاس ته رادیو نه اوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د مهاق د پروګرام ته ځنګل شوی چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خود را وړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت د مرستيال احمد الله زاهد په مشرۍ او پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی د سوداګری پلاوی د سیمهال حل د سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګری خونی او خپل سوداګر ویلی او چې پاکستان د سوداګری او ترانزیت په برخه کې خپل ژمنې نه پلي کوي د طالبان تر واک لاندې وخت راجانس د شنبه په ورځ نو وخت خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. د په مثال کې دا چې د شنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ او پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني نورنۍ اروپای هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني ډي پي خبرې ژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي خیسل شوی جرمنی در رسیدلی دی. جرمنی د اقدام رسل هغه کوي چې د دغه هواد کورنیو چارو وزیر درچو او په جرمونو د ککړو پنه غوښتونکو د سول پړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تیر جمعې پورس یو اتیا افغانان په والوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره د هغه کسانو چې جرمی دوسی درلودلی برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا ده. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوی دي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول. محمد نبی او ګربز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلس سوه څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسا د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دي. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نیول شوي دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور پاس موینه کې بریالي کیږي پانتونونه تزي د یو کال خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوريږي او کړيږي کڅم کېد شي د ډیر ورونه په کنکورس مینه کې په خونم برو خو پنځه ته بریالي شوی خدای چې په ټوله کې افغان انجونی په دغه ازموینه کې د نګرون لکابلا څومره زورول کیږي احساساتو ته څومره صدا مرسي یو په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي نو هغه کسان چې د خپل پاپا شپږم صنف کې یوم صنف کې وځ به فارغ وو یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړو پانتورن ته لاړ شي خو د پټول کې دغه عمر چتللې دی دغه وخت چې ځای شوی دی جبران کېدلې شي نشي کېدلې په کورونه کې چې په کوم کارونو مصروف دي او لدی سربیره کم کسان چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي د دوی فعالیتونه څنګه دي آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو ولسته کړو محروم انجونی هم را سره دي په پروګرام کې هم درنګ د خزو د حقونو فعال هم را سره دي اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ د نظر په پروګرام کې د خزو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری همدارنګه لسته کړو راګرزول شوی زده کوونکی هریوا او د لسم ټولګي زده کوونکی چې وسته هم لسته کړو پاتې ده شبانه نوري د تاسو درې وړ قدر منی پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی باندې لدې چې وخت مو پرې خوده او راغلی ګډون مو وکړو شبانه جانې لته سره به پیل کړو تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي مرکه مو سره کړې دي لسم ټولګي کې وای چې طالبانو خانځای وتړو تاسو لسم زده کړو پاتې شوي یعنی تقریبا د څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه او بغیر له دې چې جونیور سره رقابت وکړي دا سی رقابت یو طرفه رقابت دی چې واځه الکان په خپل منځونه کې رقابت کې جونی به کې نشته کله چې کانکور نتایج لنیږي څومره زورول کېږي کله چې نتایج ګوري خفه کېږي السلام علیکم غلی سیاستا غلی اکبری ته نور خويند
ته لږه ټول به اوسه یو کینچه پری موضوع کې مون خفاکی گو او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په کالای باندې امزاګانې کړې وې چې هغه لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي زما نه یوازې زما زموږ ټولې نجونو هیلې یعنی شاید ورځ ډېر خراب روانه راغلې دي دا څورا چې دا کړو مثلا د مکتب پرانستل وی یا د ښوونځي یو هغه مهم یو ورځ دي خو هغه ورځ چې کله ما غل کان ولي دل چې دوی خالی رنگا امزاګان ور باندې شوی وي هغه ورځ وقته چې ما تر ټولو سخترین ورځ وځ کې را شوی و
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جان تاسو څوک چې هغه د کانکور ازموینه ورکی یا درس ورته وای او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چنجونی استئ د ازموینه کې ګډون وکئ یا درس وایئ یا آمادګي ورته ونیسئ
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د ما زمن میشته هغه چې دی آمادګي وایي د کانکور خطر سره کانکور نه نه دی ورکړای نو هغه ته چې زه ګورم که چې د مکتب وخت او مګو تقریبا په و مو واتم سنت کې مو بده ته د پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رښتیا ته کامیاب شم اما ژوند د تخته لوې پراکس وکړل ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی چې هلر کې او زلا اما که څنګه سم مکتب نه دی خلاص کړم
روسته بلتا سنور پا دیارا چه ده خونزی خاطری دی کمی بی دیر یادی گی وز پا کور که چکای پا دیارا بدن ندیر وارم هریوا جانی تو هم ستاری مشی بخیر رغل زهیل من دیم چه ساسی نوم سم تلفز کم و چه تیروتون پا کیو نکم لتا سی وارم چه تاسی سک کال ده کنکور از موینو پارا باندی واوری دل او فکر کوم چې تاسو به یا سکه لیا بل کال ته فارغې دلې ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل سای احساس څنګه و څومره خفه شوې
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبر وای ما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال څنګه شامل شي ونه ډیر وخت نه وته لزین وختونه دا کیږي چې زه به کی را څخه ګډوډ شي چې زه به اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې دی نو بالکل من ډیر ما کله چې حلقان وینم مسار وختي دی دوی زی یا مې ورونه دي په خوازه لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلمه خو چې کله دوی سار وختي خوانځي ته ځي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په زه هم درس ویلو خوانځي ته بتللې نو اندښمنه ډیره ما او ډیر ستونزې ځینی راته پیدا شوې دي له همدې عمله
هریوا جانې کله چې دا ورونګوري یاتر زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وای او حکومت خو دا په پنجونو باندې باندې زونه وزکړې شو دوی خوانځي ته نه سي کله د سه هیله کړې چې کاش کې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د لکان سره یو ځای خوانځي کې درس وای
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هیله شمه وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور بچم دا دغه پدې چې او خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حالت وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنال شي او ما هم دا هله درلودل وڅاغ وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دنده هم لري نو زه چې هغه وینه ما نو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما ته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګيږي نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حالت وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای
مدنه هریوا جانې بیرته درته راکړې زما اغلی اکبری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو راګرځول شوې دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي او امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شو ول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کې نه ول شوې دي پلمم داده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي موحد به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د زده کړو په اړه باندې بيخي یو کلمه هم نه وایي په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږ ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیو څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیاره منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرده جان تا ته او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او را به شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلا بیلو نهادونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه با لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه بدوي خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې یې مثبت اغیز را نه وستل خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زمونږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندی ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې دي، د هغوی غږ خاموشه که په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي، صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وتستنی شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغانه نجلۍ ده، که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جانې، اوس مهال په افغانستان کې دغه سی یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي.
خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږه یو اسلامي حکومت یو، مونږه یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنی چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې زده کړې وکړي، هغه کولای شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، اما چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش زلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینې کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د مودی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن و هلته مې یو نیم کال کار کوه، ورځیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فعال وم. د دې ترڅنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه، لکه تاسو مخکې خبرونه کې هم ویل چې اشپزي مې زده کړې وه، څه مې نور کارونه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره دا شو. مثلا چې کله رسنۍ کلاړم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته ماته ویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ترتیا هم نه و دومره. خو هغه نوروز ته چې کله راکوزیه ته راغلم، هغه ته زه کار موزه هم دې اسناد ته ترتیا هم نه و. او کله چې لازه وروز ایجوکیشن ته راغلم، هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کومه ستونزه پیښه شوه، مثلا تر هغو ښځه ماته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل، وی نه نیولم.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی، ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی، او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار
کړی. څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډیر دی خوښیږي چې د برخه کې کار وکړي او خبریاله شي؟
او دا وسم چې ما فکر وکړل یو وخت چې کوم یو نوو په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې مثلا سیاسي خبرونه بچو، ما په غوښتل دلته څه کېنم. خو نو ما ویل کله په مکتب کې مو درس درسونه زده کړي، نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومې خبرې کړو، دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې. دا ما غوښتل نه کوي، او کوم چې ډېر یو خوندور ځای دی، یو څه چې د ډګر ته داخل شي ډېر یو دې بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سم وي. نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نشي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم، ټول خبریاله شته وي، که د امازون لیکا کار زمن ته ټول خبریاله ته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورکولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه، زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې وستاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناست وه. نو هغه وستاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت ما اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورسره کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شوم ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل، وایي استاده یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسره یې، ما وویل نه، وایي اسسټنټ پروډوسره یې، ما وویل نه، وایي خلڅه یې، ما وویل هېڅ.
شبان جان یو مرد تو مرد که نخفه کیگی
نو
لاس نه مګ دې پوره کړی شلو تراونه. تاسو دفته وګورئ چې یوازې شابانه جان نن پروګرام کې د خبریاله سره شوق نه لري مخکې اړوام یادونه وکړه چې دام خوړې غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شابانه جان او هریوات دواړه خبریاله نشي او مینه هم خبریاله ده. هریوات تر ته وایا تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالې لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغه ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناسته وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به اوس تا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او د هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله ده ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نومره ته وښوده بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نومره څخه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را ترکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسي ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي اتمن تاسې به یې ښه ګوري. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنۍ ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندو وروڼو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسینا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمر بیا لوړې هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پانتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه ما ډېره تشویق کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ما ته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقیږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي د اقل دوی آنلاین درسونه وای. هغه لیک بری که تاسو ته وایست دغه پښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې هستی، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جانې، د افغانو خویندو لپاره دا زده کړې چې کوم وي که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازنی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، یو د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
اساسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتونو ته لاړ شي. له دې وړاندې هم ستونزې وې که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وې چې نجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره یې شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس؟
اوس هیڅ وختمونه
از ما پوښتنه مو کنه وې اخیستې بیا به درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، سیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکي غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لري، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستئ، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره دی د خونځي او بندښت یو خند نه ویني، بلکې د سنوري حل لارې شته په ځانګړې توګه په اوسنۍ وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړي کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پانتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او راډیو خپرونې هم دي، لکه هر یوه چې د راډیو خپرونې تعقیبي یا غیزې نه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی راډیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونی چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلود؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې دي صحیح ده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادی اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هېڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا به مکتب ته راغلو، سږو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی او په دې کې دومره فکر نه کړم. اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ د مت وخیل د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري، ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي په دې برخه کې، نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوطې ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کار او باسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوه، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدی خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او کا کوم انجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټې وي ښه ده. نو کورنۍ م خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نشو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا د ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي، او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا خو یو وسیله ده چې کیدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه، او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډیره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوی دی، او دوی ته خخ کاری ډیره خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده، که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د خورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چا ته دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایا شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ ته سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله، دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي، او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات، دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې، او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري، ځوروي دي، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریاو هیله، هیله ده چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني، او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی په دې موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعیا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه کور ودان. هرې وا ته راځم، ستام همدغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکوي، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لرې؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله د چې لا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي، او بلابل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولی، حجا قل فکور کی خور لور یادا سی نور سوگ لری چی دا کوئی سر مرستو کی تا دا کوئی تا دزدکر زمین مسائز کی او حقوی وستای او همدارنگا کوئی تا حیلی ور کی ترسو نحیلی نشید.
درخه دیر مندنه کور دیودان هریوا جانی چی وقت پری خود پروگرام که دیگه دونو کلا شبانه جانی دلتا مندنه از مک دری پروگرام که هم کارو سم راغله و ده شبانه جانی پختنی که والا چی چی ما سر با پروگرام که ویه و که نه اغل یک بری تاسی ترازم ساسی رستی خبری آورم لام افغادین جونی دخ پلورونو پا پرمختک خوشحالیگی سرال دی چی هم دغ نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان واقعا که زنه غوړم د نو امیدي خبري وکم په افغانستان کې که ټول یو لاس وای که د غورونه هم د خويندو ترڅنګ ودریدلې وای نو لا به زمونږ دغه مبارزه رنگ راوړې وای. خو زه په اوسني وختمن ډل باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسیږي دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغیزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره تاسو نشئ کولی کامیاب اوسیږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغو منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرینه له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
ٹکرے پگاڑا سپلے میں یوان دوڑا سپلے میں پری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرہ اوکے لزرمی ساوے زگیر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے
خسته سرایم اوس با سندرو اوس پکرم خرسی توری گر گوری بیا برا وڑم نوری گر گوری بیا برا وڑم نوری گر گوری بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راجل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا دا ٹکرے پبایا او کاویڑیا دا خخکاریگی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بی سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا بابا دو کھتوائی لکھلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
وینځنه په شونځي کې داول سین سنول تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ڈاکٹر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینا والی زمون خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
خودی دا هم حیا دا هم مفهوم دا شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم دا شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم دا شرافت دے دا آمن زمانہ
پلار